تکل په دې جوړش پوسوي نه دي چې تکل څنګه لیکل کیږي او کنا علت به دا هم وي چې تکل هغه څه لوستونکي ډېر نه کړل پیدا لکه لنډ کیسې لکه ناول یا لکه په شاعر کې غزل چې پیدا کړل
دواړه خبره تقریبا زویم چې داسې ممکن نه شي یو خدای دې چې کوم لیکوالانو د هر سیس د پر مطالعه ضروری ده داسې ده کنا اوس زموږ افسانه لیکونکي چې کوم نه هو افسانه لوستي نو بیا به افسانه لیکلي ناول به چې لیکلو نو به ناول لوستو بیا به ناول لیکلو غزل چې څوک لیکنو غزل ولې نو بیا غزل لیکي دا تکل سره دا د ټولو نه غټه بدقسمتی دا چې تکل ولی نه او تکل لیکي چې په ول په تکل ځان پوي کې چې تکل څه شي ده د ټولو نه غټه وجه دا ده اوس یو سوال ده چې زه بیا په تکل باندې زلول معنا نو دی مطلب چې زه سنجیده نه یم نو چې زه سنجیده په خپل نه یم نو زه بل لستون کې مزه څنګه را پیدا کوم نو ولې ډاکټر اسرار یا جمیل یوسفزی ولې خپل زه اومنلو په رسالو کې پلوس ولې چې دی ته خپل سنجیده د تکلونو هم لستل د په تکل پوهیدل هم او دی بیا تکلونو هم لیکل په هغه انداز باندې نو بیا خلکم را پیدا کول هغه لیکوالان لستون کی را پیدا کو بل چکم درسالو چلون کیو هغه هم پدې سي ضرورت سوچ دی ته د صنف مقام ورکی وستو کو رقم رساله چاپ کی گیتا ته په خامخه یو دو تکلونه چې دی هغه په نظر راځي
ماشان صاحب ساس تکلونم په مجلو کې خبري یا نن سبا د ټولنیز رسنوي د فیسبوک زمانہ ده آی کل چچيري په فیسبوک باندې تکل خبر کی یا په مجلو کې ساس تکل خبر د خلکو لخوا یو خبرګون یا نظر باندې درته راځي چې تکلونه خلک خوشحالي کنه
ما فیس بک باندې یو خو په فیس بک دا لایک او ډس لایک چې ده کنه دا یو خو معیار نه دی فرض کما به یو تکل ولیکل نو سبا به راتلم نو یو سل دیر شو یو سل څلوېش کسانو به وتا نو ما به چې په پای کې لټول نو هغه کې به زما زه دا نه یم چې ګنې را زه د لستون کی حوصله افزایی نه کوم نه یا هغه څه ګڼه منه نه دا مم نه دی خو مسله چې د خپل سړی خپل یو معیار خو وی کنه چیرې زه چا وسته یلم چې هغه کې به ما وکړو نو هغه بل سي پنځلس داسې کسانو چې ما ته پدوي چیرې دا خبره چیرې دی کسانو زما دا تکل چې دی لوسته دی یا اوس چې کوم کتابونه زما چاپ دي اوس ما ته ډاکټر اسرار صاحب فرض کړه ډاکټر اسرار صاحب چې هغه زه هم چې په پښتو ادب کې په تکل څوک پوهیږي کنه نه غواړم ډاکټر اسرار صاحب دی ډاکټر اسرار صاحب ما ته فون نو کې چیرې ستا تکل نو کتابونه را ورسېدو ډیر خط تکل نو دا زما د پرې را غټه خبره ده چې ما ته فرض کړه ډاکټر اسرار صاحب دا غوړي ولې چې هغه تکل خپل ماهر سره دی نو بیا دا څه خلک چې ته فون نو کې چیرې ستا تکل نو ډیر خط تکل نه دی لیکلي ډیر یاد ترجمه یې ښه کړی دا تکل نو
ماشان صاحب د تکل پاړه بورستې پښتنه دا کوم ځینې ادب پوهان وایي چې سنفونه چې دی هغه د اړتیا لمخې راپیدا شوي دي یعنی کوم اظهار چې فرضاً په نثر کې نه کیږي هغه په نظم کې کیږي کوم چې په نظم کې نه کیږي هغه په نثر کې کیږي ته لنډه کیسه یا افسانه هم لیکې او شاعري هم کوې دا راته ویلی سي چې څه اړتیا وه چې تاسو تکل لیکلو ته مخه کړه هغه کومې خبرې وې چې هغه تا په لنډه کیسه کې یا په شاعري کې نه سوای کولی او هغه ته اوس په تکل کې کوې
ما تکل په کال 1993 شروع کړو تکل لیکل او ما هم تکل اخ کشان ته لیکل شروع کړو لکه د تنظیم مزا په شکل ما ته پته نه و چې زه دا څه لیکم پر درې نوي چلور نوي کې چې ما کله اول سیز لیکل هغه ما لیکل مینې د غریبو په وحدت اخبار کې چاپ وو مینې د غریبو واغی کې ما مختلف لیکل چې د غریبانو خلکو څنګه مینې وی لکه په کلی کې کله کله مینې به یو بل سره چشمن جو ور کړی سلای ور کړی پلانې شي ور کړی د شان ته خپل کې کم د مینانو خپل کې به کمې کلی والے ژوند چې کمې نه هغه ما په مختلفو شکلونو کې خو بالکل زه د دین نوم خبر چې دا انداز چې دا تکلی دی چې ما کله دا لیکل دغه شانته ما بیا بل غریب ګل غریب دغه شانته یو دوه درې سلور ما لیکلی چې هغه بالکل هغه تکلی انداز خو ما په تنظیم دا لیکلی ما چې کله په کال 1995 کې چې زه د اولنی کال ال بی سټوډنټ ما ته د ډاکټر اسرار صاحب کتاب د تکل په تکل اپلاس کرا هغه چې لاس تراغه چې ما وکتل ما یار تاسو نه خو تل لیکي دم دا خو دا تکل دی لکه ما بیا و پیژندې هغه نه پسته ما بیا باضابطه تکل لیکل شروع کو اولنۍ تکل چې کوم هغه ما په جرس رساله کې چاپ هغه دیوالو نو دغه نه پسته لس دلس پر تکلونو په جرس کې چاپ چای کې تور سپین مور کټ او تخلص او سیره دا ټول بیا په غنه پسته چاپ دی او زه دا ما چې دغه کریډیټ هم ټول ډاکټر اسرار ته ځکه چې ما ډاکټر اسرار په ټیم نو ولستم ما باضابطه تکل نه لیکل
ما شام سب په پای کې کده خپل چاپ آثار او پاړو معلومات راکې خو په پایل کې کده تکل پاړو راتو و چې تکلونه مو چاپ دی یا د تکل پاړو کوم څه لیکلي چاپ یې غره تو وایس
ما د تکل په اړه اولنې تحقیقي چې کم کتاب او ټکنیکی نو هغه پښتو ادب کې د تکل ابتدا او ارتقا دا چاپ ته کال 2015 سم کې چاپ ته بیا چې کم ده 2018 سم کې د تکلونو کتاب چې ده هغه تخلیق دی چې کشل تکلونه دی هغه چاپ ته بیا دا غي نه پستا د انګلیزي ژبې د ټولو نوولنې تکل نگارو بیکن د الفرید فرانسیس بیکن دولس تکلونه مشبړلې دي نو دا د تکل پاولا او دغه شان د اولنې کتاب زما په 2015 کې په وجود کې نزایم دا او شاعری وا بیا 2009 کې ګلګشت رپورتاج بیا ډېر لوی ګیپ بیا 2015 نه چې کوم دی نو بیا لکه فصل ریبل کې دا شاعری دا غیب عالم افسانی دی بیا پسې دوه یاران دوه شاعران د ریاست تسلیم او د ممتاز ورغزی باندې کتاب دی بیا پسې د یو اه درې ژغونه اجمل خټک یو بغی انقلابی شاعر دا یو کتاب دی بیا نظام پور او د پښتو جدید شاعری بیا پسې چې کوم دی د خیبر افریدی باندې کتاب دی نو دا دولس کتابونو کې دوه د شاعری دی نور ټول نثر دی
ډېر مننه
تاسو ډېر مننه
آزادی رادیو مچلا له آزادی رادیو څخه اوري
هغه کرکتونکو چې پیغامونو ته په هنري آثارو کې ډېره توجه کوي وایي چې لیکوال باید وچ پیغام وړاندې نه کړي پیغام باید په داسې رنګینیو کې راونغښتل شي چې د لوستونکي ډېر وروسته ورپام شي دا ځل وږمې جبار خیل همداسې یو نقل لوستی ځوان کیسه لیکوال له دې نقله ډېر څه یادولی شي
یو وخت یو شتمن دومره دنیا لرله چې د ته یې هم حساب نه و معلوم د شتمن لوی ارزو دا و چې دی او یوازینی زوی یې لمړینې ناروغۍ او مصیبته خوندي ژوند ولري خو لکه څنګه چې ټول پوهیږو له مرګه نه په زور نه په پیسو او نه په زاریو خلاصون شته شتمن بوډا هم د ناروغۍ په بستر پریوت او مخکې ته دی چې عمري زوی یې را وباله ورته وی ویل بچیا زه تا ته خپل شتمنی پریږدم او له ژونده بیلیږم ته به ځان ټول عمر له درواغجنو او ټاګمارو خوندي ساتي او کله چې دی وغوښتل چې واده وکړي نو زما هغه تر ټولو پخواني ملګري ته به ورځي او ورته وایي بچی نجلۍ درته خوښه کړي هغه به داسې نجلۍ درته غوره کړي چې خیر به دې پکې وي د شتمن زلمی زوی د پلار خبره د زړه په غوږونو واورېده او د پلار لمړینې درې کاله پس یې د واده نیت وکړ نو د پلار تر ټولو پخوانی ملګری ته ورغی د نجلۍ په موندلو کې د مرستې ورته وویل د پلار سپینګری ملګری د تر ټولو مناسب نجلۍ د موندلو لپاره څو اونۍ وخت وغوښت څو اونۍ وروسته چې زلمی د پلار پخوانی دوست ته ورغی هغه ورباندې زیری وکړ چې ډیره ښکلې هوښیاره او د باور وړ پیغله یې ورته موندلې ده زلمی خورا خوشاله شو خو د پلار سپینګری دوست ورته وویل چې ما او تا خو نجلۍ خوښه کړه ولې دا به هم ګورو چې ستا په واده کې د خدای رضا نغښتې ده او کنه د خدای جل جلاله د رضا د معلومولو لپاره به در واده یوه شپه د مخه د هغې خونې ته ورځي هورې به د خونې د وره شاته یوه تیږه وي که د تیږه له لارې لرې کړه نو مطلب دا دی چې په دې واده کې د خدای رضا ده او که ونه توانېدې پوه شه چې د خدای خوښه نه ده او خیر دې پکې نشته هله بیا نجلۍ ته ووایه چې واده درسره نه کوم د سپینګری له توصیې سره سم زلمی تر واده یوه شپه د مخه هغه ځای ته ورغی چې نجلۍ ورته راوستل شوې وه او له همدې ځایه ودیدله دی چې د نجلۍ د کوټې ورته ورسېد د کوټې له منځه یې په یوه ډېر ښکلي آواز کې سندره واورېده د زلمی زړه ومنله چې دا به یې د راتلونکي ژوند د ملګري آواز وي سندره ورباندې ډېره خوږه ولګېده او داسې ورښکاره شوه لکه په ډېر ماشومتوب کې چې هم اورېدل وي زلمی په اوره لاس کې خود چې بیرته یې کړې او زړه یې په ټوپونو شو ورې یو څه پرانیست او د وریښمینو جامو په زړه وړونکي پیغلې سترګې ولګېدې نجلۍ د ده د مړې ادې په شان ډېره شیکه او ښکلې وه زلمی د وره شاته د کوټې په لاره کې ایښې تیږې د لرې کولو نیت وکړ تیږه ډېره لویه نه وه خو ده چې هر څومره زور وواهه چې لرې یې کړې او ور پوره پرانیزي وس یې ورباندې ونه رسېد آن د یوې ګوتې په اندازه یې ونه خوځولی شوه زلمی خورا خوابده شو، زکنجلی دیره پزده ولگیده، خود سرنگه چی تیگه یه لری نکرای شو، نو ده پلار ده پخوانی دوست ده مشوری لمخی و ده ور سره پا کار نو. ده پلار پخوانی ملگری زلمی تا بلا پیغلا خوخه کرا او ده واده نیتا و تاکل شو، او ده زل هم ده پلار پخوانی ملگری زلمی تا وویل چی تر واده یوش پا ده مخبا ده نجلی زای تورزی او ده غی ده ورشا تا ایخی تیگه بلری کوی. کده تیگه لری کرا نو پوشه چی پا دی واده کی خیر ده او ده خدای رزا پکی ده. او کده لری نکرا مطلب داشو چی خیر ده پکی نشتا او لنجلی سره لواده این کار وکرا. زلمه دسمینگیری له هدایت سره سم تر واده یوش پا ده مخه دنجلی زای تورقی. ده چی دوره لشا همغا اشنا سندره واوری ده حیرانه یوخیست. سندره نوره هو به هو همغا و فرق باقی صرف داو چی ده زل چنگ سره ملاوه. زلمی چی وار یو چپرانیست ده قبل زلغندی خکلین جلی ولیده. دنجلی گوتی لچنگ و حلو سره نتیدی او چی بخپل دی نتا پل کرده ده زلمی پزلکی ور تیر شل چی ده باید خامخا خپل کرده. زلمی تیگی تا ملاور تی تکره خود ویخت قدری هم ونخوزه وله. دی بیا هم مجبور شو چی لواده تیر شی او پو مازره کور تروان شی. د زلمی د پلار پخوانی ملګری په دریم ځل یوه پیغله وموندله او زلمی ته یې د تیرو ځلو خبره وکړه چې که دې تیګه له ځایه ونه خوځوله نو واده به ورسره نه کوي، ځکه خیر دې پکې نشته. دی ډاډه و چې سپین ګیری به دا ځل هم ډېره ښکلې، ډېره هوښیاره او ډېره باوري نجلۍ ورته غوره کړې وي، خو تیګې ته وارخطا و، امید یې بایللی و. تر واده یوه شپه د مخه چې د ناوې ځای ته پرېږدېدلو ګامونو وارخطا ورغی، بیا یې هم د وره له شا د خپل ماشومتوب د وخت هماغه خوندوره سندره واورېدله. زلمی چې دا ځل ور یو څه پرانیست، د بزګرو او خوارانو په جامو کې ناسته پیغله یې ولیده. د نجلۍ ځلیدونکې سترګې د غره د اوبو غوندې شوخې او مستې ښکارېدې. هغې سندرې ویلې او ورسره یې ستن او تار په لاس کې و بړستنې ګنډله. زلمی چې په زیر زیر وکتل او په دقت یې د هغې سندره اورېده، په زړه کې دې نتیجې ته ورسېد چې د دریو واړو نجونو ترمنځ فرق نشته. درې سره ښکلې، هوښیارې او د باور وړ، درې واړه د زړونو وړونکې، معدبې او مهربانې. خو کله چې د تیګې د خوځولو او لرې کولو نوبت راغې، تیګه بیا هم لکه په ځمکه پورې چې سریخ شوي وي د خوځېدو نه وه. زلمی غبرګ لاسونه ترې چاپېره کړي وو، زورونه یې وهل، خولې ورباندې ماتې وې او نږدې و چې د ناهیلۍ اوښکې هم ورباندې راماتې شي چې دغه وخت یو سیوری ولید. سیوری دوره خواته راښویېده او یوه پسته ښځینه آواز وویل، که دې اجازه وي مرسته به درسره وکړم. دوی دواړو په شریکه تیګه څنډې ته کړه او زلمی پوه شو چې هغه څوک یې موندلی دی چې خیر یې پکې دی. انجلی هم په دې پوهېده چې له دې زلمی سره به واده کې خیر او د خدای رضا نغښتې وي. البته دوی په یو بل څه هم پوه شول. دوی پوه شول چې په شریک ژوند کې د کامیابۍ لپاره یوازې دا ضرور نه ده چې دواړه دې یو بل خوښ کړي، بلکې دا هم په کار ده چې دواړه دې د ژوند په لاره کې د پرتو تیګو او خنډونو د لرې کولو لپاره په شریکه کار وکړي او یو بل دې یوازې نه پرېږدي.
رفیع الله زمیر له څو کلونو راهیسې د شاعرانو شعرونه په مترانم انداز کې وایي. ښاغلی زمیر وایي هغوی چې د شعر په باریکیو پوهیږي، ښه غږ او ذوق لري، باید دې ډګر ته راووځي. ترنم او خوږ غږ شعر ته وزرې ورکوي. زموږ همکار داود تپان مرکه ورسره کړې، پام ورته راړوم.
د ازادي رادیو د ادبی رادیو مجلې درنو اوریدونکو السلام علیکم. تاسو به په اکثر مشاعرو کې د ځینو شاعرانو له خولې بیلابیل شعرونه په مترنم انداز کې اوریدلي، خو داسې کسان هم پیدا کیږي چې هغوی په خپله شاعري نه کوي، خو ولې په مترنم انداز کې د نورو شاعرانو شعرونه په ډېر ښکلي آواز ترنم کوي او اوریدونکي په چکچکو بدرګه کوي. د دې ژڼیو په کتار کې د خوست اوسیدونکی رفیع الله زمیر هم دی. رفیع الله زمیر هم د اوس ما سره ناست دی ل د بترنمونه هم واورو او د د زړه خبره او غختنی به هم سره په ګډه واورو د د یوازې مان نوم واخست دی به بشپړه پیژندګلوی سره شریک
مننه تپان صاحب نوم خو می تاسو واخست رفی الله زمیرم د خو سیمه اوسیدونکې او همدارنګ عدالتو مختلف و ادبی بندارونو کې برخه اخلم او د دې ترڅنګ پانتون هم ولم د اقتصاد پانځي او رسنیو سره هم کار کوم
ډیر مننه د اقتصاد پانځي محصول بیا په مشاورو کې برخه اخیستل ډیر لري پاسیل نه ده
زه فکر کوم چې ک یو څوک د خپل مسلک سره یو خزوق پالي زور سره جوړ یم ځکه چې ځینې خلک دی هغوی چې بد ذوقونه پالي نو د هغې نه ښه دا ده چې د خپل مسلک په څنګ کې یو څوک ښه او هغه داسې یو ذوق وپالي چې ټولنې ته یې خیر وي او حد عقل تاوان خو یې ورته نه رسېږي نو انشاءالله چې زموږ دا ذوق چې دی ټولنې ته یې تاوان نه رسېږي
ترنمونه یا په مشاعرو کې ګډون د اقتصاد د زده کړې مخه نه نیسي
نه بالکل نه ځکه دا زما خپل ذوق دی او اقتصاد هغه زما خپل مسلک دی بیا نو زه غلطه زده کړه کوم او په دې ډګر کې یوازې خپل ذوق پالم او زه ضروری دا ګڼم چې باید د ادب په برخه کې هغه که د هر ډګر خلک دی دوی باید له ادب سره مینه او علاقه ولري ځکه چې ادب زما په فکر د ژوند ښکلا ده هر هغه څوک چې له ادب سره مینه لري د هغوی ژوند به په یو بیل انداز روان وي او هغوی به په ټولنه کې رحمدله عاطفي او نسبتا له نورو بدل خلک حسابیږي
خبرونه داسې راته ښکاري هر هغه څوک ډېر زر پرمختګ کولی سي یا ډېر پرمختګ کولی سي سي هغه د خپل مسلک تر څنګ په ادبیاتو کې پوه سي او په بېلابېلو مسلکونو کې څومره کتابونه پیدا کوي هغوی به ادیبانو لیکلي یا د هغه مسلک خاوندانو به نه یې لیکلي اول به ادیبانې بیا به مسلک خاوندانې په اقتصاد کې م همداسې ده که زه غلط څه وایم
بالکل زما فکر چې دا به هم لازمه نه وي چې د هر مسلک خاوندان دي حتمی ادیبان وي ځکه موږ خپله د اقتصاد پوهنځي په ډګر کې ګورو چې زیاتره استادان دي هغوی هېڅ له ادب سره کوم تړاو رابطه نه لري خو بیا هم د اقتصاد په برخه کې او په خپله څانګو کې زیات مؤثر او مفید کتابونه لیکلي دي او د دې تر څنګ بیا ځینې داسې هم لرو چې هغوی سره د دې چې د اقتصاد پوهنځي استادان دي د دې تر څنګ ادب پالون کې هم دي او د ادب په برخه کې هم ډېره ښه مطالعه لري
تا سره هم خبرې ډېرې وکړې تم سي څنګه ماری پکړې اورېدونکو ته هغه ترنم برخه و تاسو بلابل مشاعرو ته ځای په مشاعرو کې په مترنم انداز د شاعرانو شعرونه وایي او تا خپل ویل چې دا د ذوق غوښتنه د ذوق پالې نو د ذوق د پالنې په اساس موږ ته نه وهیله کوو چې یو ښه ترنم په اورېدونکو پیرزو کې چې هغه تا وویني چې څنګه ترنم کوي
مننه نو زه خو خپله شعر نه شم لیکلی څه ډول چې تاسو یادونه وکړله بل د لطیف الله زمیر صاحب یو شعر دی هغه به ترنم کوم
ارشاد
په څنګل زه ما ویدا یې زباور کا ولینا شم آیا دا پا خپالتا یې زباور کا ولینا شم زړه لډېرې مو دی وروستا دولفت پا مکدکې زړه لډېرې مو دی وروستا دولفت پا مکدکې درې دالې پل مانځه زباور کا ولینا شم آیا دا پا خپالتا یه زباور کا ولینا شم زپوه گا مچ مراما ستاد تگنا پس با مراما زپوه گا مچ مراما ستا تاد تگنا پس بام رما خط خانده وای خای زباور کا بلینا شم پچنگل زا ما ویدائے زباور کا بلینا شم
ڈیرا مننا ضمیر صاحب ترنم تا دی څنګه مخه کړه اکثریت شاعران خپل شعرونه ترنم کوي ته بیا د نورو شاعرانو شعرونه ترنم کوي څنګه
بالکل نو اصل کې دا و چې وړوکوالی نه زه چې ښوونځي کې ومنو اغلته به ما بیا ترانی به می ویلې خوانځي کې بیا استادانو به چې ستاره ډیر ښه غږ دی نو هغه وخت کې هم زه ډیر وړو کې هم دا هندي سندرې به می چاورې دلې هم هغه به می داسې ګډې وړې زده کولې او د پښتو سندرې هم چې چا به ویلې به نو زده کولې به می خو بل اخره هغه وخت چې کله کرن خان سندرې پیل کړلې نو ما دا هغه لومړنی البم مازدیګر هغه واورېده نو زیات خوند راکړ هغه ډېرې سندرې ما ته یادې خو بالاخره بیا زمون خوخه هم داسې بدله شوه سره هارون بچا بیا ما ته وروستو ډیر خوند راکړ نو دوی سندرې به مې ویلې او بیا داسې وخت هم راغی چې خپل مې ځینې شعرونه راواخیستل طرز مې ورته جوړ کړ هغه به بس مشاعرو کې ملګرو خوښول نو ماغه سلسله داسې روانه ده تر اوسه پورې.
تا د هارون بچا یادونه وکړه کوم د هارون بچا غزل د ترنم ویلی چیرته او تر هارون بچا دې ښه ویلی که نه؟
هیله کوم نو هارون بچا خو هغه نه خو یې ښه نه شو ویلی ځکه چې هغه خپله کمپوز ورته جوړ کړی دی هغه ډېر لوی استاد دی خو دا چې موږ د هغه نه کاپي کوو د هغه نقل کوو نو نه پوهېږم چې ښه به وي که نه به وي ښه. نو هغه یو دا د ممتاز ورکزي شعر ویلی دی همدا اوس 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 همدا اوس به شراب اوس کم په نهرا همدا اوس به د ماښام کمه سهرا همدا اوس به د ماښام کمه سهرا همدا اوس 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 دا حق نه دی برنا حقا مروارا دا حق نه دی برنا حقا مروارا دا حق نه دی برنا حقا مروارا زورا ورا ہے زورا ورا سخبارا چترا همدا اوس به د ماښام کمه سهرا همدا اوس به د ماښام کمه سهرا همدا اوس اوس اوس.
کوم شعر د ترنم نه وروسته تاسو د مجلس د ګډونوالو یا د مشاعرې د ګډونوالو غبرګون وینئ څه احساس کوئ؟
منن اتمن هر کله چې سړی یو عمل کوي چې عکس العمل یې ونه ګوري هغې پورې یا که عکس العمل یې ښه وویني نو ادامه ورکوي او که یې ښه نه وګوري هغه عمل پرېږدي. نو زه هم چې تر اوسه دې ډګر کې هم د ملګرو داد دی د دوی داد دی او همدارنګه هغه مینه چې دوی موږ ته راکوي نو موږ هم تر دې حده پورې اوسه پورې کوشش کوو او په دې برخه کې روان یو. دوی ډېر خوشحاله دي او زیات د خوښۍ اظهار کوي.
دغه خوشحالی ستا ته د ملګری درکوي موسیقۍ ته به دې مخه کی؟
دا خبره ده ځینې ډېر ملګری دي هغه ماته دا وایي هم خو زه بیا ډیری وخت ورته دا وایم چې پښتون قوم دی او پښتون قوم کې بیا ماته هغه بیت ډېر یادېږي چې نن یې ګل سبا یې کاڼي په لاسو کې د دې خلکو الفتونه ماته یاد شي. نو بس همدا بیت ما ډېر له دې برخې نه بیا لاندې راغورځوي.
د دودونه به څوک ماتوي دغه رواجونه دودونه سي تاسو فکر نه کوئ دا دودونه رواجونه مات کوي؟
واقعیا ملګري ډېر زیات دا دم راکوي او دا هم ده چې باید پوی خلک دا رواج له زنځیرونو ځانونه آزاد کړي او هغوی چې عقل لري هغوی سره یو څه فکر دی باید چې ځینې دودونه او دستورونه هغه په ځان باندې ونه مني. خو خیر بیا به هم وخت ته ګورو چې څه کېږي.
یعنی اراده خو لرې
داسې نشو ویلی.
دغه ښار کې چې دغه مبتذله موسیقي تاسې اورئ ایا تاسو ته بیا دا احساس نه درېږي چې یو څوک باید صحنې ته راسي چې دغه موسیقي مخه ډپ کړي؟
واقعیا اصل کې دا احساس هر وخت کوم ځکه چې دا بې معیاره موسیقي یا مبتذله موسیقي دا خپل زما لپاره یو اذیت وي چې یو څوک یې اوري هم زما لپاره اذیت وي او همدارنګه چې خپله یې هم چرته اورم یا چرته چا لګولی وي نو هغې نه ډېر په تکلیف کېږم او هر وخت یې موږ په دې فکر په دې سوچ کې یو او دا هیله لرو چې د خلکو د دوی هغه ذهن دې ته جوړ شي او یا هم دوی بالاخره دومره علاقه ولري له دې معیاري موسیقۍ سره هر څوک دې ته چمتو شي. نو ځینې داسې سندرغاړي چې هغوی راوتلي دي هنرمندان لکه مثلا هارون باچا، کرن خان، ځینې نور ډېر ښه ښه استادان هغوی سندرې باید چې زموږ ښه خلک او هغه پوه خلک دې ته باید له اوله نه اهمیت ورکړي هغه واوري او نور هم داسې خلکو ته اړتیا شته چې دې ډګر ته راووځي هغوی چې غږ لري او همدارنګه په شعر باندې پوهېږي باید هغوی دې ډګر ته راووځي چې د دې سندرو مخه ډپ شي.
وروستۍ پوښتنې په توګه ځان ته اړتیا نه ویني چې راووځي؟
دا به نو ملګري خوټاکي چې زما لپاره اړتیا لیدل کېږي په دې ډګر کې او که نه
لیدل کېده بیا
نو که لیدل کېده بیا به وخت ته ګورو. ځینو هغه څه چې زموږ په وړاندې زیاتې ستونزې ولاړولی شي اول به له هغو قیوداتو ځان راوباسو هغه زنځیرونه به ماتو له هغې وروسته به بیا دې ډګر ته
راځو. دا دې بریالیتوب پیدا.
ډېره مننه.
آخر داس چل شو زڑگی آس چل شو تالا مچے پدے دشت کے دا باران شلا آخر داس چل شو زڑگی آس چل شو اچھی اچولے بڑھائے تھا بس ہمارا دھرن رے اچھی اچولے بڑھائے تھا بس ہمارا دھرن رے ਯਾ ਮਸਾਹਵਾ ਉਸਨ ਪਰ ਸਹਵਾ ਦਾਤ ਲਵੰਗੋ ਅਗਮੇ ਰੌੜੀ ਦਖਮ ਤਰਫਾ ਦਾਤ ਲਵੰਗੋ ਅਗਮੇ ਰੌੜੀ ਦਖਮ ਤਰਫਾ ਚਿਪਟਾਲੂ ਨੋ ਪੇਲਨਾ ਸਾਗੀ ਅਖਤਰ ਨਦੇ ਓ ਚਿਪਟਾਲੂ ਨੋ ਪੇਲਨਾ ਸਾਗੀ ਅਖਤਰ ਨਦੇ
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه د تاریخ طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم اما اکثر ساوی پورتمون بولډینګ او سوروی سرمایه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه
له درو تر پینزو بجو پوری.
What is the karar rasha mehrabaan?